السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی په بنو بکه خېلو کې په اف سی زواک برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لا وړېدل د بخنی نړیوال تنظیم یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غاک کړي چې په سم دستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي او فلسطینی ادارې وای اسرایلی زواکونو په 1300 ساعتونو کې په غربي غاړه کې اته فلسطینیان وجلی د خبرونو تفصيل امنیتی چارواکي وایي د بنو په بکخېلو کې په اف سی زواک بریټ شوه چې د ابتدایي معلوماتو لمخې پکې یو تن وجل شوه او یو ویش جوبل شوې دي په جوبلو کې د یارلس اف سی والا واته عام کسان دي په بنو کې یو استخباراتي او یو پولیس چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال لريو ته د نمونو نصر غندول په شرط ویل چې ځان مرګي نن ماسپخین د بکخېلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر ریکشا د اف سی زواک له قافله سره و جنګوله د دې چارواکو په وینا وجل شوه تن او جوبل کسان روختون ته وړل شوې دي تر اوسه د دې بریډ ځمواري چا نه منلې د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو او ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې ده د نومبر په 15مه د شوې د احتجاج تابعیا بلوچ یکجهتی کونسل کړي وه دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زور لادرکه شوې کسان د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای ځایي عدالتونو ته وړاندې کړل شي د لهغه ورسته دا چې د بلوچستان پولیسو تر هغه غره عزت څنګه د نومبر په 3مه د سلور ځوانانو عکسونه خپاره کړل وې وکړه چې دا وسلوال دی او په تربت کې د عملیاتو پر وخت وجل شوې دي خو بلوچستان د وجل شو څخه د یو مړې د تربت سیشن عدالت مخې ته یې خو احتجاجي پرلت یې پیل کړی دی په دې پرلت کې شامل د بلوچ یک جهتی کونسل ایوې غړي ماهرنګ بلوچ د نومبر په 15مه مشال لري او ویل چې په تربت کې وجل شوې ټول لا درکه کسان وو
چې دینامي اداره
کې دا تر هغه ری عزت پولیسو د کاروایانو پلټنې دی وشي عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي وزیر اعظم دی مخته یقین راکړي چې نور به لا درکه خلک ماوري عدالت نه وجل کیږي د بلوچستان د هر غیب کړ شوی کس کورنۍ اندېښنه لري چې خای دوی د خپلوانو مړي همدغه سي دوی ته ورسیږي
چې سي تر موصول هونګي
د تر هغه غره زد پولیسو څنګه د احتجاج په اړه سندې ویلي خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل د نومبر په 15مه جیو نیوز ته په مرکه کې ویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څنګه نن یعنی د نومبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کمپاین کې به ډیر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کېږي د خبر پاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیون او په بلوچستان کې 2.5 میلیون هغه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کېږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي د خبر پانه زیاته ویشه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زنو حساس سیمو کې دا کمپاین د نومبر لسلیریشته مې پیل شوې ده د روغتي نړیواله ادارې ویلي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غک کړی چې په سم دستي توګه دي د جنکو سکولونه خلاص کړی تنظیم په طالبانو د فشار چولو لپاره نن په ایکس پانا یو انلاین اریزه ورکړي او له خلکو یو غوښتي چې لاسلیک پی وکړي د جنوبی ایشیا د امنیسټي انټرنیشنل سیمایز څنګه په دې بیان کې راغلي چې تعلیم د انسان بنیادی حق دی خو طالبانو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه تړلې او د جنکو له دې بنیادی حق څخه یې سرغړونې ته دوام ورکړی دی دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له 15مه د دسمبر تر 11مې نیټې په نړۍ کې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل شوې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او بل خبر دا چې د فلسطینی ادارې د روغتیا څنګه چارواکي وای اسرایلی ځواکونو په تیرو سلیر شتو ساتونو کې پنیول شو لویدی زسنډه کې لکتر لګاته فلسطینیان وجلی په لویدی زسنډه کې تشدد د اکتوبر په ومه له هغه ورسته زیات شو چې د امریکا او یورپی ټولنې لخوا د ترهګری ګرځول شوې حماس ډلې وسلوالو په اسرایل برید وکړي لکبلې د غزه په تړانګه کې یو ورانګون کې جګړه پیل شو چې پکې زرګونه فلسطینیان وجل شوې اسرایل وای حماس ډلې په یاد برید کې خو او شاه 1200 کسان وجلو تقریبا 260 یې ارغمل کړی اسرایل او حماس غزه ته د بشری مرستو داخلي دو او د نیول شو کسانو د تبادله لپاره جګړه په لړمحاله توګه ودرولې ده د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونه مو اوریدل په روانه غړي کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري په بنو بکخیلو کې په اف سی زواک شوی برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ روب لاړ او وخته ورسته حال درکو د بلوچستان په تربت سیمه کې د یو تن ماورای عدالت وجنې خلاف مظاهره شوی دغه صوبه کې د بشری حقوقو د کمیشن یو مشر کاشف پانیزه په دی اړوای
د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټپس واخلي نوټیس واخلي او د باقاعده انکوایری کمیشن شې نه
په دیر کې پولیسو د دفاع یو سلسله اور سل وختمې په خلاف ورزي د تاریخ انصاف جلسه ختمه کړې ده په یو ریپورت کې بووري چې په دغه مقاصه وشول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر 15 راځي د ګوزان د مخنیوي کمپاین پیل شوې په کونړ ولایت کې د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر اجمل په دې حق لوي
په سوال رسول سوالین جمع مرکز کې به سرلور لکه ماشومان زموږ مدیر هدف دی په دې کې به د لسکرنۍ پروژې د واکسین ورکول کیږي
په غزا کې د اوربند شرایط سره سم حماس ډلې نن د دیار لسو اسرایلیانو په شمول ول سیر غمل شوې کسان خوشی کړي دي یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو خبري غړی دا او پکې رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مودرته په خبرونو کې هم ویل په بنو بکخېلو کې په اف سی زواک بریټ شوه دی او په دغه بریټ کې یو تن وجل شوه دی او لشلو زیات جوړبل دی دا وخت د سیمې نظمنګا خبريال عمر وزیر مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی عمر وزیر تاسو خبرونه کې هر کله وایو دغه پیښه تفصیل راسه شریک کړئ مننه منور شاه
بالکل دغه نن مازیګر د سلورو بجو ورسته د بنو چوکم بکاخل سیمه ده چې د بنو شهر نه پلویدیز سلور 15 کیلومتره کې پراته ده د بنو شهر نه دغلته آزاد منډي سره نږدې د اف سی زواک یا د ملیشا زواک چې کما کفاله روانه و د پولیسو د غرنګي د فوزی چارواکو په وینا اغه تا ځانمرګي بریدګر خپل زرنج یا لوډر چې کما رکشوي اغه چې د بارودو څخه ډکه و اغه ور جګړول ده چې دا په نتیجه کې دغه معلومات تر اوسه پورې چې رسیدلې دي دوی وایي چې د بنو فوزی روختون ته ډیر لاس هغه سرتیری چې هغه جوبل شوی دی هغه رسولې دي د دین علاوه د بنو ډی ایچ کیو چې کم روختون دی عام سویلین چې کم روختون دی هغه ته نه نور کسام عام وګړي چې کم دی هغه رسول شوی دي چې په هغه کې اته کسان هغه جوبل دی او یو چې کم دی هغه وجل شوی دی د غرنګ دیر لس نور د اف سی زواک سرتيري خي چې هغه هم په دې بریډ کې جوبل شوی دی دغه بریډ نن ما زیګر د سلورو بجو ورسته شوی دی خو تر اوسه پورې کمې وسلواله ډلې یا د دې ځمداري چې کم دی هغه نه دی قبول کړي
څومره
د وړاندې هم په بنو کې د غرنګې په لکه مروتو کې دغه شانتي بریدونه چې کم دی هغه د وسلوالو لخوا چې کم دی هغه دوام لري او د بل طرف ته د وسلوالو زی ځنګړی عملیات هم چې کم دی د فوز په دې سیمو کې دوامدار دي جی منور شاه
ډیر مننه عمر وزیر زمونږ خبريال وو چې د بنو بکخیل د پیخي ورسته حال یې را سره شریک
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر په 15مه په تربت کې احتجاج کوونکو په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروي وشي. دوی وایي د نومبر د رښتمې رایسې په احتجاج دی. د بالاچ مړی یې ایښی دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او عملي ګامونو پورته کېدو پورې به هم هلته ناست وي. احتجاج کوونکي وای بالاچ وار لمخه د پولیسو د تراګرې ضد ادارې په حراست کې وو او مجسټریټ ته حاضر شوی هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه په تربت کې د څلورو کسانو مړی وموندل شول چې پولیسو ویل بلوچ وسلوال وو او له دوی سره په مقابله کې وجل شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان په حکومت غږ کوي چې د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل د ملیحا مرزاده ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریون وکړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 13مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرې ضد ادارې سي ټي ډي حراست کې وژل شوې ده. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. دا غي وروسته د څلورو ځوانانو مړی وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نو مړی ویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو، نو ځکه د بالاچ د مړی سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ و د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی و. درې ورځې مخکې په تربت کې په یو جالي مقابله کې د څلورو کسانو مړی غورځول شوی و. پولیس وویل چې دا د شتګرد و چې په مقابله کې ووژل شول، خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای شي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې و، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې یې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی.
احتجاج کوونکی غوښتنه کوي چې د پولیسو د ترګرې ضد ادارې ذمہوارو کسانو خلاف ته ایف آی آر درج شي. د نومبر په 15مه د تربت عدالت سیشن جج په کیس کې د سی ټی ډی ایس ایچ او تفتیشي چارواکي، د حراستي تحویل مسؤل او د سیمه ایز افسر خلاف ته ایف آی آر درخواست منظور کړی دی. خو د تربت احتجاج مشر گلزار دوست محمد وای ترغی به په احتجاج ناسوي تر سوچي عملی ګامونه ویني. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د نومبر په 23مه په ټویټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې پکلک غندي. کمیشن په تیره د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماورای عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوي وشي، ریاست د ذمہوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي. د کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د بالاچ پاړه په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویلي دي. په هغه کې مجسټریټ ته د بالاچ د پیښې ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاچ خلاف د ایف آی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به ملاو شي چې دا غیر وروسته به دوی ته د کیس پاړه سو ویل شي. خو نوموړي ویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
او تللی دی او دا بیرته ولې دا سوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو، نو ون سایډ خدا دا چې فایم افیشای دا چې معلومیږي چې دا په اکسترا جوډیشل کلینګ کې راځي، او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کې نه هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربرای کې نه خو ډیر شته، نو د دې ما سوا خو نو پر دې سټیج باندې موږ سنو شوېله.
د پولیسو د ترګرې ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 23مه رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاچ مولا بخش تیره میاشت نیول شوی چې د نومبر تر 23مه د پولیسو په حراست کې و. په بیان کې ویل شوی چې بالاچ د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړی او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم وژل شو. خو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي. دوی وایي مخکې هم سو سواری داسې پېښې شوې دي. د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسجد سره له درې نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلی و. پولیسو ادعا کړې وه چې د نقیب الله مسجد تعلق د ترهګری ډلې سره دی. خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه. د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکونکي تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جعلي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي.
دا مخکنه دا خو مسنگ پرسنز وی لاپتہ کسانو سره داسې کیږي چې دا هم داسې ښایي چې دا فیک انکاؤنٹر شوی دی او دی لبیا مار گئی. دا خو ډیر زیات داسې شوی دی، لیکن موږ څومره منډې تللې و، خو عدالتو ته لاړ شو، دھرنے کو، مظاہرے کو، کیمپونه لگو او ریلیاں کو، لیکن اس هم نه کیږي. نو دا موږ ته بالکل نه دی معلوم چې دا ولې حکومت ریسپانس نه ورکوي. پنځم یا شپږم دا حکومت دی کنه چې کم دا ټایم کې سٹارٹ شوی و دا سیزونه، اوس پورې ہر حکومت سے منتو نہ کری تھی، پارلیمنٹ اور سینٹ کیم دیر زیاد خبر ہو چت شوی دی، لیکن یہ سب نہ کہی کہ ماں تو دانا دی معلوم چھے دی سا ولی نہ وری ولی نہ ظلمو نہ ولی کئی.
پا پاکستان کے لکلون و راہی سے خلق روکی گی چھے زیادتر بلوچان و پختان دی پا روکو کسانو کی دزین و مڑی مندل کی گی. لدے طور دا پاکستان پر استخباراتی دارو پوری کی گی خود دا پاکستان حکومتون و پوز لدے طورون و سختل انکار کردی دی. دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان مشال ریڈیو سب پا خبرو کی دا دریاست ذمہ واریو بللا چی دا اولس دا جن امنیت یقینی کری.
مسنگ پرسنز او ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ چی دے دا ریاست پا پارٹ باندے چی ریاست ذمہ وار دے دا ہر شہری دا دا جن دا او دا دا غد عزت وقار او دا ازادی دا تحفظ ذمہ دار دے. آرٹیکل 9 کلیرلی دا منشن کئی خدا غینا باوجود ہم مختلف ریاستی ادارے پا مختلف وقتونو کی دا حق چی دے دا خلقو وائلیٹ کئی. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو پاکستان کے منگ ہوئی چی دیر کامن دے دا بے ذہن نہیں، خصوصاً چی دا سی ٹی ڈی ٹی چی کلن راغلے دے نو دا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اکراس دا پاکستان آگی ہو اور مختلف زگنوں کی کڑے دے.
پا پاکستان کې د بشری حقوقو تنظیمونو او کارکونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماوریا عدالت وژنې غندنه کړې ده. غوښتنه کوي چې حکومت د دې کار مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د کریمینل لا امندمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کال کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال خبرونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د نومبر په 28 په یو بمی چاودنه کې د زالی خیل قام د یو مشر ملک اسلام نور په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي او د قانون مطابق سزا دی ورکړي. دوی په خپل ځل کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا د غوښتنو په جواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن حالت ښه کولو لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. اشتیاق مسید په تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نومبر په 22 د جاګونډۍ بامی چاودنه کې د ضلع خیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنه کې کاکړ کسان د زر گرفتار کړای شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات شکولې د پوره د جامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان ضلع پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شهزاد وزیر په داغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
دویره زی اول چه دلتا یو قومی مشر و اسلام نور وزیر نو یختا ده پاکستان صدر ایوارد حویر کرای و صدر دی ایواردی افتا کاس و نو پا یخ بونده یو بلاست وشه چه پاکی ده دوا مصوم وڑی کنی که بچون چه چه سات سال عمر بچونی وی نو آغا ها در پا ظلمان طریقه ویر سر قتل شول و یو را ده چکیم پا مکا دی کندور و آغا نو دا ده اسلام نور ده فیملی پا دانا ده مخا ده دی چکیم مشر ورور و ملک خادین آغا ها پا دسته یو بلاست قتل شوی وو د دې د فیملی پینځش نور ځوانون قتل شوی وی نو د دې دلته په یو دمره مشکل ټایم کې دلته د امن د پورا یو کردار ادا کړای وو دلته کې مغیر ملکیون وی ازبک وی د یغه خلک سره د دې فیملی جنگ وکړ خو نن ریاست یغه خلک ته هه تحفظ نشي ورکولای کو نی ورکاوی چې کې مه خلک دلته دمره غټه غټه قربانی کړی دی
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایی چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کولې ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو ده او دا ذمهوري ده د دې زر پیرا کی مشال ریڈیو پسولی وزیرستان کشے دے امن حالات او ملک اسلم نور بنے دے بامی برید پبارکشے دے ضلع پولیس او مشر فرمان اللہ او ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خوا وے خپل موبائل پر تکول خواش نکڑل او دے ضلع انتظامیہ چارواکی وی آئی چپ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا یہ گامونا پر تکڑی دی خو دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی ضلع کشے دے بدمنی مخنیوی دے پورا دے پاکستان حکومتی چارواکیونا دے بیڑواندی گامونا او خاستل غشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دوشنبه یا گل ورځی اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا په دیر کې د تحریک انصاف سیاستوالو ویلي چې پولیسو جلسې کولو ته نه دي پریښي د دوی په خبره غوښتل یې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه غونډه وکړي خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو په پولیسو کاڼي ورولي نو ځکه یې کاروایي کړې ده یاد دې وي چې د تېرې مئی میاشتې له نهمې نېټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو سلسله روانه ده د مئی په نهمه د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهره کړې وې د مظاهرو په وخت پوځي او ملکی ودانیو ته زیان رسیدلې وو پوځ ژمنه کړې وه چې په دغو ویجاړونکو پیښو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو
د بردیر واړې پولیس سټېشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکل شوې مقدمه نمبر 441 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صبط الله جنید اکبر لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي د ترڅنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړې مقدمه کې لیکل شوې چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړې دل په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوي جوړ کړو چې د دپه یو سلسلو سرویس سرغړور ده
تاسو مو ولې
د غونه او دزې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری کړی شي هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوی. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسف زید د نومبر په 15مه ناوخته مشال ډیرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکونانو جلسه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو، خو د در پولیسو او ضلعي انتظامی ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول. بعض ځایونو کې په کارکونانو ډزې کړي او تشدد لري په هم کړی چې پکې درې کارکونان جوبل شوي دي.
آئین او قانون چې دی موږ له د حق را کوي چې موږ کنونشن وکړو، موږ جلسی وکړو، نو په موږ دا پابندیانې لګي غیر اعلانیه پابندی. او نن په شیر افضل مرفت صاحب مل ته په دیر کې اف آی آر وکړو. تاسو ښه ویډیوګانې هر څه کتلې چې ښه خلک پر امن روان دی، نو چې دوی داسې رکاوټونه اچي او ډزې کوي په ریاکشن کې پکار وې چې کارکونانو ریاکشن کړی وي، خو بالکل پر امن دي. جی زموږ د کارکونانو طرف هیڅ ریاکشن نه دی شوی. یو پولیس دې دوی زخمي وخې، هیڅوک اچا نه ګټه وشتري دی، سومه دي شتري شي، دوی ډایرکټ سی د فایرینګ کړه ده، نو دا ډیر زیات ظلم دی. جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو لخوا په پولیسو غټي ورولو کې یو پولیس والا جوبل شوی، بیا ورسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره لز د کونکو د ام ډي کیټ ټیسټ په نوم یو ازموینه نن دوباره واخیستل شو. د خیبر میډیکل پوهنتون رجسترار انعام الله خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا واری د نقل د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. د نوموړي په خبره په یو لسخارونو کې د دې ازموینو په وخت د موبایل ټلیفون خدمات بند وو او د کونکو ته هم اجازه نه و ورکړل شوی چې لزان سره موبایل ټلیفونونه ولري. د 13 سپتمبر میاشت په 9مه اخیستل شوې د ازموینې تر هغه وروسته لغوه وګرځول شوې چې پکې د زنوز د کونکو لخوا د نقل لپاره د موبایل ټلیفون او بلوټوت کارولو ثبوتونه مخې ته راغلل. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د یا ټیسټ منسوخېدو وروسته خیبر میډیکل پوهنتون د امر کړو چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه ټیسټ د ایټا پرځې دوی دوباره واخلي او کوټلې ګامونه د پورته کړي چې بیا پکې زده کوونکي په یو لا رحم نقل یا ټګي ونکړي. دا چې دغه شوی ټیسټ لپاره څو ګامونه پورته کړل شي وو، نو خیبر میډیکل پوهنتون رجسټرډ انعام الله خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی غیر معمولی امنیتی او احتیاطي ګامونه پورته کړي، په خاصه توګه تیر د ایټا ټیسټ کمه کمه لارې د ټګې لپاره زده کوونکو خپل کړې وي، هغه مو پام کې نیولې.
خاص کر مونږ هوم ډپارټمنټ چې دی ډېر زیات مونږ سره کوآپریشن وکړو، چې څومره ډي سیز دی د فوکل پرسن جوړ کو کوم نیر سنټر په دې کې موبایل سرویسز ټول جیم دې نه نو ګورنمنت سیکشن 144 لګولې دي. ورسره د موبایل جیمرز چې دوسر څومره ډیجیټ دی هغه مونږ سره کوآپریشن کی کیمیو په پارت دغه دي چې مونږ خپل سکینر ډیجیټ اخستی دي او دغه فلټریشن سکیورټي پوینټ اف ویو سره 3-4 لیئرز مونږ جوړ کړی دي. دې نه بعد ترو گیټس سی سی ټی وی کیمرا هم موږ انسټال کړی دي چې دا مخکې د ایټا چکم ټیسټ خاصو په دې کې داسې زونه نو
نموړي ځا تکړه چې نه درا هم د دوی سره دا ور ټیسټ کې مرسته کړي او دا ټیسټونه دوی په خصوصي ټاکل شوې کسانو جوړ کړي او بیا هم د غوی په نگرانۍ کې متعلقه سنټر ته لګول شوی وو.
دی هر یو کاندیډیټ چې ویریفای کو نو تم امپریشن موږ اخلو، نه در سره ویریفیکیشن کوو او ویډیوګرافر دی هغه په حال کې چې کم دی کنه خپل هر یو سټډنټ 3-4 سیکنډ یو ویډیو جوړوي کنه چې موږ ته پته لګي اکارډینګ ټو نمبر بل دا دی چې کم کوېشن پیپر دی هغه مونږ خپل سترانګ روم کې سیل کړی وي او چې کم فور فلنګ ولې لکه کوهارت شو، ډی خان شو، مردان شو، نو هغه ون ډے پرایر د ګورنمنت ټریژری کې جمع کړی دي چې ورسره دوا فوکل پرسن سینیئر موست دی کې ایم یو ولا پروفیسوران دي او یو ورسره به اسسټنټ کمشنر وي او مونږ دغه نه علاوه مور دین 700 مونږ چې څومره امپلای دي رام ټول ډیپلای کړی دي، نو چې څومره هیملی پاسبل کیږي نو هغه ټول انشاء الله مونږ کړی دي.
دا د ونه چې 13 ور په 9 سپتمبر د ایټا لخوا اغستل شوی په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټ کې نقل لپاره موبایل او بلوټوت ډیوایسز ځینې زده کوونکو کارولی وو چې هغه په نیولو ټیسټ هم متل کړی شو او دغه لارې خپلونکې یا ټګي کوونکې 219 زده کوونکو باندې د یو کال لپاره بندیز هم لګول شوی دی او په دې کې ککړ کسانو خلاف هم قانوني کاروي روانه دي. د نومبر 15مه د صبح په یو لسخارونو کې شوی ام ډی کیټ ټیسټ کې سباندې شپږ سلوي زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې شوخوا شپږ زره هلکان او څه باندې شل زره جنکیز د کون کې شامل وي. تیر پانه هم سپتمبر معطل شوی. ټیسټ خلاف ځینې پاس شوي زده کوونکي عدالت ته هم تللي وو چې ګنې هماغه ټیسټ نتیجې دې اعلان کړل شي او دوباره دې نه اخیستل کیږي. ولې ځینې زده کوونکو د بیا ټیسټ اخیستلو لپاره عدالت ته تللي وو چې وروسته نګران صوبای حکومت او عدالت د دوباره ټیسټ اخیستلو پریکړه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امنیتی چارواکی وای د بنو په بکخیلو کې په اف سی ځواک بریښ شوې چې پکې یو تن وجل شوې او یو ویش ژوبل شوې دي. په ژوبلو کې دیار لس اف سی والا واته عام کسان دي. د چارواکو په وینا ځان مرګي نن د بکخیلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر رکشا د اف سی ځواک له قافلې سره وجنګول. تر اوسه چا د دې بریډ ذمہواری نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرک کولو ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې. د نومبر په 15مه شوې دي احتجاج تابعا بلوچ یک جهتی کونسل کړی و. دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په زور لا درکه شوی کسان د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کې دوه پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا له هغه ورسته ده چې د بلوچستان پولیسو تر هغه غره عزت څنګه د نومبر په 13مه د سلور ځوانانو عکسونه خپاره کړل و. دای وکړه چې دا وسلوال دي او په تربت کې د عملیاتو په وخت وجل شوی دي. په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت وایي په دې کمپاین کې به ډېر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کیږي. د یاد وزارت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. سږکال په پاکستان کې د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بخن نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي. یا تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړې او له خلکو یو غوښتي چې په دې لاسلیک وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنه نړیوالو ریپورتونو ته. په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ سلور ورځنی اوربند دوام لري. د دې اوربند د شرایطو سره سم تیر شپه هم حماس ډلې ولس يرغمل کړي کسان خوشی کړي چې پکې دیارلس اسرائیلیان شامل دي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او یورپی ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د اکتوبر په 1مه په اسرائیل د برید پر مهال لسګونه کسان يرغمل کړي وو. لاغې اسرائیلی ځواکونو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد پوځي کاروایی پیل کړې ده چې پکې دا مهال اوربند شوې ده او د اوربند پر مهال به اسرائیل ځنې فلسطینی بندیان هم خوشی کوي. په دې هکله نور حال د صالح محمد صالح ریپورت کوي.
د حماس ډلې لخوا د يرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیارلس د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او و ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د یونیت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرایلی چارواکو په وینا ویل شوی چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د وو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې شوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نومبر 15 راځي د ګوزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پروان کال کې په ننګرهار کې د پولیو شپږ کیسونه ریپورت شوي. د ننګرهار په گاوند کونړ کې د طالبانو او حکومت چارواکو ویلي چې واځي په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته دا ویکسین ورکوي. په افغانستان کې د 2020 کال تر اگست مخکې ډېرې لرې پرتې سیمې د طالبانو او داعش د حملو له وجې د پولیو له ویکسینو پاتې کېدلې، خو طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا په نسبت زیات ماشومان ویکسین کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسولین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لسکلنې پوری شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به وو ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لسکرنې پروژې د واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیموتا نشوتللی او لامل بای په زرګونه کوچنین ل واکسینو به برخی پات کېدل، خو اوس هغستون زه حل شبه ده. دوی له قومي مشرانو دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغي څخه د خپل ماشومان او ټولنې د ژغورل لپاره ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمانو او قومي مشرانو ویل وطن څخه د پولیو بیلا جناروغي ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني تند ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبد الله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې دا سه کوم مانعات لګنشته د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمون استاد مسولین چې زمون استاد په سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دا کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کی چې د واکسینونه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیس کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبت پیخي موندل شوی. دغه شپږ مثبت پیخو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو بو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویر هم زیاته کړې ده.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت په افغانستان کې لا هم د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او د خزو په کار باندې ستاسو دوام ورکړي دي. په نړۍ کې د نومبر 25 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ون مانزل شو. د دغه ورځ په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو یې غوښتي چې په طالبانو باندې د خزو پر ضد تعصب ختمولو لپاره فشار راولي. طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. زموږ همکارا سنا کاکل په دې هکړه نور حال درته کوي.
دا د نومبر د 25 د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یو سر پوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د خزو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د خزو خوځښت مسؤل شمایل توانا په خپل ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 25 په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یو برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموز وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشوم نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ایتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د 14 ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابري ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L
RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بشری حقوقو قومي کمیشن د پاکستان سیاسي ګوندونو نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. دا چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه د بیان د ازادۍ د ماشومانو، ښځو، مزدورانو، کسانانو، مذهبي اقلیتونو او محرومو طبقو حقوقو ته څومره ارزښت ورکوي او په عملی توګه په دې اړه څه کار کوي او کسانګه د بشري حقوقو فعالان وایي چې سیاسي ګوندونه د کلونو راهیسې په خپل منشورونو کې د ولس د حق او د بشري حقوقو د ازادۍ موضوعات شاملوي، خو چې کله واک ته ورسی نو بیا په انتخاباتي منشور کې کړي ژمنې نه پوره کوي او ترجیحات یې بدل شي. په دې اړه تفصیل مجید بابر درته وایي.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رضا کراجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس باندې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مد کې بهرنیو هیوادونو او متحدانو ته هم د ځواب ذمہواری نو باید دا موجود انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غک کوي چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. هم دې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کار کوونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسو مدیره هيسي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي، نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې دلچسپی لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبور وي چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش به دای چې زیات زیات د مطالبات شي
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې واکته د رسیدو په صورت کې دی وار له مخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکولو ته لومړیتوب ورکړي او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو، چایلډ لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخه ونیسي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوقو خبره چې موږ کوو نو دغه حقوق آلریډي زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي، نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو دا بد امرغه کې سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې یو لزلا په قومي کچه ټاکنې شوې چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالاوی چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د ورښتو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل आवाज نور قوی کړي.
ریاستی فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشری حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غږ کول چې هغه د ماشومانو یا نور سپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینا ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپاڼې لمخه دا مهال په هغه هیواد کې یو سر شپږ اویا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2023 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا مهال یوازې عوامي نېشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاري کړی چې پکې د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندي ویل شوې.
په داسې حال کې چې په بنو کې د دینی عالمانو د خزو په لوبو کې برخه نه اخیستو غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې احتجاجي تحریک چلولو ګواښ هم کړی. د سکولونو، کالجونو زده کوونکي او خزینه استادان وایي چې په لوبو کې برخه اخیستل د دوی حق دی او د دوی د راتلونکي فیصلې سړی نشي کولای. دوی وایي دغه غوښتنه نه مني. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې ورو.
بنو ډومیل کې دینی عالمانو د نومبر په درویشتمه یو غونډه کې اعلان وکړ چې سپورټس کمپلیکس بنو کې د سکولونو، کالجونو سپورټس یا لوبو مقابلو کې د انجونې برخه نه اخلي. له دې سره ټولنه کې د دوی په وینا فحاشي خوریږي، د دوی د سیمې روایت اغېزمنوي. د بنو سرکاري سکول یو ښوونکی یاسمین وایي چې خزینه هم حقونه لري، خود ټولنې روایت تل د دوی د حقونو په مخه کې خړ جوړ شوه.
مرد بي تعلیم سے محروم،
دلته خو اکثره سړي هم د تعلیم نه محروم دي، نو د خزو د حقونو بس خبر شي. بیا کچر د سړي تعلیم یافته دي، هغه غوړي چې خزو ته حقونه ورکړل شي، نو بیا د سیمې روایت په غالب دي. بل ډیرای خزه هم لخپلو حقونو نه خبره دي، هغه یې تخپل پته نشته چې زما سه حقونه دي، زه څه کول شم، ما ته څه کول پکار دي. اسلام ما ته کم حقونه راکړي. بیا که کمې مېرمنې پوهیږي خپل حقونه ترلاسه کوي، نو بیا ټولنه کې داسې ګروپونه دي چې هغوی له خپلو حقونو محرومولو هڅه کړي. څنګه چې اوس د ښځو لوبو بندیز لپاره د تحریک چلولو غوښتنه کیږي، یا دغلته د ښځو ځانګړي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګول شو، حالانکه ټولنه کې داسې ډېر کارونه دي چې د اسلام پر خلاف کیږي، خو بس هغه د روایاتو برخه ده او روان دي، خو څوک د هغې لپاره بیا نه پاسي. بنو کې دین وړاندې هم دینی عالمانو د خزو پارک ته پتلو هم بندیز اعلان کړی و. تیر 2022 کال اگست میاشت کې دینی عالمانو بنو کې د دې زید لوی احتجاج پیل کړی و چې وروسته د غلطه په بنو چاوڼۍ کې د خزو یوازنې پارک ته د بنو په خزینه او د تلو بندیز ولګول شو. د دینی عالمانو د غونډې پر مهال مولانا جلال شاه وویل چې کله هم اجازه نه ورکوي چې خزې د لوبې وکړي، انتظامیه د فوري دغه بند کړي، غنی احتجاج پیلاوي. د دینی عالمانو د غونډې او د خزو د لوبو کولو بندیز غوښتنې پس د تعلیم څانګې مشرانو په وینا لا کم بندیز نه دی لګول شوی، او د سکولونو په سطح د انجونو د سپورټس مقابلې د خزو په ځانګړي سکولونو کې روانې دي. د بنو د انجونو د کالج و زده کوونکې ثنا خان مشال ریډیو ته وویل چې چرته چې د خزو د حق د تعلیم او یا د لوبې کول خبره وي، نو روایات را مخه تا شي، خو که خزه ته اسلام هم په جایداد کې برخه ورکړي یا نور حقونه ورکړي، نو دلته بیا د خزه د حقونو ورکولو لپاره خلک احتجاج نه کړي.
دلته روزانه یو مطلب ګروپ چی کیږي چې فیمیل دا پارک ته نه سي، فیمیل دا تعلیم نه کوي، وی فیمیل لکیل کوت نه کوي، خو ځینې نه ته پر اسلام حقوق ورکړي دي، په جایداد کې حقوق ورکړي دي، نور څه ورکړي نه، نور پر روایت کې هنر پي هسه د سیک ته حصہ نه خلی، په دا باندې به سیک نه خلی چې فیمیل دا په جایداد چې حصہ ورکړي، نور څه غدا کوي، نو همیشه فیمیل د تعلیم نه محروم دي، نور هم نه محروم دي، نو دا ویل فیمیل چار دیواری کې ناست وي، نو کېل کوت دې پر شي، نو نر څه شي، نو ولې نه تعلیم سره سره ښځینه غیر نصابي حقوق دي، هغه شی هغه برخه وخلي آئین کې قانون هغه ورکړي، حقوق ورکړي دي، نو په چار نو ته داسې ګروپ چې کېږي.
د دینی عالمانو دغه بندیز اعلان په اړه د بنو کمیشنر دفتر چارواکي پر دې موضوع نه خبري سرګندوي. خو د بنو تعلیم څانګې مشرانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د غلوبې د های سکولونو په سطح روانې دي او په سکولونو کې دننه یوازې د انجونو په سکولونو کې کیږي چې د نصاب برخه ده. له دې سره هیڅ فحاشي یا د سیمې روایات نه متاثره کیږي. بل طرف د تعلیم څانګې چارواکي او سکولونو کالجونو انجونې وایي چې د نصاب سره سره غیر نصابي سرګرمۍ د ښځو هم حق دی، دغه شان پریکړې نه مانی او دوی به د خپل حق لپاره آواز پورته کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتې دودي د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سل سلیرش عرب ډالرو پورونو کې تر نیمایي زیات یې له چین ترلاسه شوې دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لوی مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروری دي، خو سیړونکي فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حتی زیات شوې دي. په دې حقله تفصیل د بشیر غواخ ریپورت کې اورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وشپته ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړې دي. چین بدلته خپل پنګونه جاري وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخه امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړۍ او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغه پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې وشپته اشاریه 3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پو انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نخ کاری چې اسلام آباد دی د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داس قرض آسان نه دی بیا د چې نه کل ډی یا خو به ورکه یا نه ورکه ویر سکیج بلکې به لګ بیا به ټایم بایګه بیا چې څنګه لګ به عام پرسنل لون کی دای چې نه خلک چاته وي ته مار خپل گاډه راکا یا خپل پټه راکا یا خپل کور راکا د سی بیا دو د سی سیزنو ډیماند کول شي لګ مطلب دا چې رم لګ بګي سی پک تا روټ دار تر راګي بلوچستان کې ډیر شه مانس دی مانس تو والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي پوانا د اسلام آباد او بیجینګ د خي دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې د کوم اډیکشن چې وته شوای دی د دین د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډیکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان دا سی فکر کوله چې دا روپی انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکایي نه موږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته ده. د هغوی سوچ او فکر دا ده چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته غلط فهمی په پاکستان کې وجود لري.
د بزوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتی د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده چرته چې له پاکستان آزادی غوښتون کې بلوچ وسلوال ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکې په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.